زیته امبلنه ورکړې ده. احمد صاحب خبرونه ته خره خلاص.
السلام علیکم. زه هم په لوړ سره تاسو ته د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
ډیر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. مخکې دی چې احمد صاحب تاسو ته وردر کو یو ځل د ټلیفون شمیرې اعلانوم. تاسو هم کولای شئ چې په دې ټلیفون شمیرو له موږ سره تماس ونیسئ. 00420221120501. بل شمیره ده 00420221120501. ورسته شمیره مو ده واتساپ شمیره ده، یعنی وړیا شمیره ده. بیا یې تکرارم 00420221120501. دغه راز د اسکایپ لارې هم کولای شئ چې را سره تماس ونیسئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. ډاکټر صاحب که په پایل په دی وکړو چې اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې شکر یا د قند څه ډول ناروغي ده.
ډېره ډېره مننه. زه هم د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خپل طرفه نیک هیله سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې شکر په باره کې موږ تاسو نن موضوع شکر ده او د شکر نړیواله ورځ ده. شکر داسې یو ناروغي ده چې کله زموږ ستاسو په بدن کې یو هارمون ده چې د انسولین په نامه سره یادیږي، د دې په مقابل کې که چیرته مقاومت یا ریزیسټنس رامنځته شي او یا د دې انسولین د هارمون هغه افراز یا سیکریشن کې مشکل رامنځته شي، نو په نتیجه کې په بدن کې دغه قند یا د ګلوکوز میتابولیزم رسیږي. نو چې کله قند یا ګلوکوز په بدن کې په وینه کې په میتابولیزم ورسېده، نو دغه هغه لیول یا سویه د نارمل حالت څخه پورته ځي، نو دې حالت ته شکر ویل کېږي. او په تبابت کې ټول هغه ناروغیان چې هغه خاص کلینیکي اراض ولایمونه لري، نو هغه ډېر خطرناک او وژونکي ناروغیان دي چې د غولو جملې څخه یو همدغه د قند یا د شکر یا د شوګر ناروغي ده. د شوګر ناروغي داسې یو مزمنه دوامداره ناروغي ده چې د بدن ټول واړه او لوی رګونه هغه پزړه کې دي، که په ګردو کې دي، که په دماغو کې دي، که د بدن په بل هر برخه کې دي، دا متاثره کوي. عصبي کیبل که هغه مرکزي عصبي کیبل دي، که محیطي عصبي کیبل دي، هغه متاثره کوي. پوستکی متاثره کوي، سترګې متاثره کوي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغان د همدغو اختلافاتو د وجې نه خپل ژوند د زندګۍ د لاسه ورکوي. شکر په مجموع کې دوه ټایپونه لري چې یو ته اول ټایپ شکر وایي، دوهم ته دوهم ټایپ شکر وایي. بعضې نور فرعي ګروپونه یا سب ګروپونه هم لري، خو دغه دوه ټایپونه ډېر زیات معمول دي. اول ټایپ شکر معمولا په ماشومانو کې یا په ځوانانو کې رامنځته کیږي، ارثیت پکې ډېر زیات اساسي رول لري. دوهم ټایپ شکر چې دا هغه معمولا په هغه اشخاصو کې رامنځته کیږي چې عمر یې د 30 کلو څخه پورته وي او نسبتا چاقي ولري. نو په همدې اساس باندې دغه د اول ټایپ د شکر مریضان چې کله شکر په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونه ساتي، دغه هغه د مرګ اساسي له د ګردو ادمي کفایت تشکیلوي چې دغه یو اختلاط یا جنجال چې د اول ټایپ شکر څخه په بدن کې رامنځته کیږي. او دغه د دوهم ټایپ شکر مریضان که چیرې خپل شکر په هغه نارمل اندازه یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ونه کی یا اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې چې هغه نارمل اندازه باندې به خبرې وکړو په جریان د برنامه کې، چې کوم اندازه ده که په دې اندازه باندې خپل شکر ونه ساتي، هغوی اکثرا د قلبي حملې او د مغزي سکتې د وجې نه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو پر همدې اساس باندې شکر داسې یوه ناروغي ده چې دې ته په تبابت کې هاف آف د میډیسن هم وایي، نیم تبابت د بدن د ټولو ارګانونو سره، د ټولو سیستمونو سره مستقیمه رابطه لري. ټول سیستمونه د بدن که هغه قلبي سیستم ده، که هضمي سیستم ده، که بولي تناسلي سیستم ده، که مرکزي عصبي سیستم ده، که د پوستکي جلدي سیستم ده، دا ټول متاثره کوي. د وجود دفاعي سیستم کمزوري کوي. نو په همدې اساس باندې ټول هغه اوریدونکي چې زموږ تاسو برنامه اوري او شکر لري، په خپله شکر لري یا دا چې په فامیل کې څوک داسې وي چې په شکر باندې مصاب وي، نو د شکر په مقابل کې باید ډېر زیات جدي اوسېږي، بې تفاوت ونه اوسېږي. که چېرته خدای مخړه د شکر په مقابل کې بې تفاوتي وکوله، ځکه زموږ تاسو اکثره هیوادوال ټول هغه مرزونه چې هغه درد ولري هغه ته مرز وای، هغه امراض چې درد نه لري هغه ته د دوی مرز نه وای، یا دغه په مقابل کې بے تفاوت وي. او په طبابت کې ټول مرزونه چې درد نه لري هغه ټول وزن کې مرزونه دي، لکه دا شکر. شکر کې لکه مریض ستند پیدا کیږي، خولې وچیږي، تشې میتیاز ته زیات دي. بیا نو کچې د بعض مرزانو ته چې د عصبي کیبل له ګټه کې بیا نه په خو د لاسو سوخت ته پیدا کیږي، نو ځکه اکثرا بے تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې د شکر ناروغي ډیره یو خطرناک ناروغي ده، کچې بے تفاوتی وشي. او که چیرته د شکر ناروغي په مقابل کې بے تفاوتی ونشي او دغه د شکر ناروغي په هغه نارمل اندازه کې وساتي، نارمل اندازه د شکر د مریضانو دا ده که چیرته یو څوک شکر باندې اخته وي، شکر ولري، نو خپل شکر که په نهره باندې د نوی او د یو سلو درس په مابین کې وساتي، او په مړه شته باندې که شکر ماینه کې د یو سلو سلوک ته د 200 په مابین کې وساتي. او که چیرته HbA1c یو بل ډیر ایڈوانس ماینه ده یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دغه د شپږنیم او د 100% مابین کې وساتي، نو بیا په دې صورت کې د شکر ناروغي ته ناروغي هم ویل کیږي، ځکه ټول هغه اختلالات یا کمپلیکیشن یا مشکلات چې د شکر ناروغي ورکوي، چې هغه د بدن واړو لوی رګونه دي، عصبي کیبل دي، جلدي سیستم د قلبي سیستم ده، دا بیا نه سي متاثر کول دي، هغه پروګرشن یا هغه پیشرفت بیا ډېر سلوکي حتی صفر ته تقرب کوي. یعنی که په ساده ډول سره وایو، نو بیا په دې وخت کې د شکر مریض اګه د شکر مرز هم نه ورته کیږي، د جنجالونو د غوښتنې باندې په ډیر نادر ډول سره درامې سکوي. نو د دې لپاره درې لارې موجودې دي. اوله مهمه خبره دا ده چې چیرته موږ وواړو چې د شکر ناروغي په اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې وساتو، نو باید روزانه یو سات باید کیادر یو ټول هغه مریضان چې شکر ولري باید هغه فزیکی فعالیت ولري، او بل ټول هغه غذاګانو څخه باید زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې په کم اندازه سره شکر لري یا په کم اندازه سره ګلوکوز لري، چې دې ته لو ګلایسیمیک انډیکس ډایټ وای، لکه سبزیجات او ترکاری. او هغه غذاګان چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره خوږه لري یا ګلوکوز لري، چې هغه ته های ګلایسیمیک انډیکس غذاګان وای، دغه په مسالې باید کمای راوړي، لکه وریجې، کچالو، د غنمو ډوډۍ، میوه‌جات او د کیک او کلچه دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې باید په تخصصي ډول سره د شکر مریضانو ته د ډاکټر د خوانه باید په تخصصي ډول سره دوا تزیه شي، ځکه د شکر دوايان چې دي مختلف کلاسونه دواګانې دي، او هر دوا انډیکیشن یا استتباب معلوم ده، مورد استعمال معلوم ده، چې په کوم وخت کې کومه دوا ورکول کیږي، په کوم ډوز ورکول کیږي. که چیرته اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول ته د شکر مریض خپل شکر رانه ولي، بیا کومه دوا د کومه دوا سره یو ځای کیږي، تر څو چې د شکر مریض په هغه رنج یا په هغه اندازه کې ساتل شي چې بیا د شکر مرز مرز هم نه ویل شي. نو په دې صورت کې به د شکر مریض ان شاء الله د ټولو هغو اختلافات او جنجالو څخه د شکر د مریض سمیز باندې رامنځته کیږي، د دې څخه به ان شاء الله د ځان ساتلی وي.
ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرنه واچو ول د شکر په ناروغي باندې په دې هله چې اوریدونکو هم اوریدلی وي، د اوریدونکو ډېرې پوښتنې به هم جواب شوي وي، کله اوریدونکو هغه په فایل کې چې موږ متخصص ډاکټران رابولو څرګندونه کوي اکثرا هغه نه اوري، بیا ورسته ډېرې پوښتنې تکراری کیږي. خو کراسو یوې مسلې ته چې تاسو د شکر د دو ډولونو یا په دو کټګوریو باندې وویشل چې یوې د شي مخنیوي وشي او بلې خطرناک ده او هغه هم درملنې ته اړتیا لري، دغه چې مخنیوي کېدای شي چې په خپل یو شخص کولای شي چې هغه مخونسي یعنی درملو ته ضرورت نه وي، هغه کوم د شکر کوم حد دی؟ تاسو مخکې یادونه وکړه د نوینه تر 130 پورې په لوګه باندې، او کڅوک موړ وي د 140 تر 200 پورې.
بالکل درې صاحب، اصلا کچیرته یو څوک خپل شکر معنی کې په وینه کې کچیرته د شکر اندازه په نهره باندې مثلا نه کم وي، په دې معنی ده چې دا شخص ته ډیر نورمال ده او په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. او کچیرته یو څوک په نهره باندې خپل شکر وګوري او شکر د 100 او 150 په مابین کې وي، او یا دا چې په مړه باندې وګوري، په مړه کې په مړه خټه باندې د شکر اندازه د 100 تر 200 مابین کې وي، دې ته بیا امپایر ګلوکوز ټولرنس ټیسټ ورکوي. په دې معنی چې دا اشخاص نه کارت داخل سی ویتی او نه ته نارمل حالت کی دي، که چیر ته یو څه سره تدابیر ونه نیسی نو هغه بیا شکر ته داخلي کی. تدابیر څه شي دي؟ اول تدبیر دا ده چې دغه پری ډیابټ مریضان، پری ډیابټ بیا هم وای ما هغه مریضان چې دل کیږي چې نو نارمل وی او نه شکر ته داخل سی وی نو یو سلسله تدابیر کوونه نیسی شکر ته داخليږي او په تدابیر ونیسی بل شکر به بشکی بیرته عادي حالت راځي.
ډاکټر صاحب
تدابیر چی دی؟ اول وزن باید کم کی.
ډاکټر صاحب همدغه تدابیرونه مخکې تاسو او یو څوک څنګه پوشي د خو هغه آلی ته ضرورت لري چې باید خپل شکر ماینه کړي، دا کیدای شي په خپل د آله واخلي او خپل شکر وګوري؟
بالکل کولای شي. اصل موږ تاسو دوه ټایپ ویلی چې دغه اول ټایپ شکر مریضانو کې دغه د انسولین او فقدان په مطلق ډول سره رامنځته کیږي. که چیرته څوک اول ټایپ شکر ته لاړ شي د پتن دي په نسبت باندې دغه د شکر ټول کلینیک اراض والایم تبارز کوي، چې هغه اراض والایم دا چې مریض به پاو خلا ده کیږي، خوله به وچیږي، تش میتیاز به زر زر دي. نو دا د اول ټایپ شکر مریضانو په نسبت باندې دا کلینیک د پتن رامنځته کیږي. خو د دوهم ټایپ شکر مریضان چې دي هغه درېونه نیول تر 15 کلو پورې شکر ته به داخل سی وی یدوی پنیز باندې دغه د تندې اراض ولایم د خلی وچوالی اراض ولایم دا چې تاسو میتیازو تر روان دي د اراض ولایم یدوی پنیز باندې موجود نیوی په تصادفي ډول سره په روټین معایناتو کې دا تشخیص کیږي. نو په دې اساس باندې د تبابت نظر باید هر شپږ میاشتې یو کال کې یو وری باید مکمل چیک اپ وشي تر څو چې دغه بعض امراض چې په تصادفي ډول سره تشخیص کیږي چې دغه د جمله څخه یو هم دغه د شکر دوهم ټایپ ده چې ټایپ 2 ډیابټس ورته وایي، دا هم تر 15 کلو پر یو شخص باندې ورک شخص به ور باندې مساعد وي، خو دا به نه پوهیږي چې شکر لرم ځکه تنده به د پنس باندې موجوده نه وي او خلی وچوالی به د پنس باندې موجود نه وي، تشې میتیازو تک به د پنس باندې موجود نه وي. نو چې کله د کوم بل مرض دی واجه نشه په خانه ته لاړ شي نو هلته دوی ته معاینات ورکول شي، نو هغه معایناتو کې به د شکر په وینه کې جګ وي، نو بیا به هغه ډاکټر ورته وایي چې ته شکر ته تللی. نو د هغې نه وروسته د 15 کلونو وروسته بیا دته تنده پیدا کیږي، د خلی وچوالی هم ورته پیدا کیږي، جنسي قوه هم کمزوري کیږي، خلی وچوالی هم ورته پیدا کیږي. او مخکې له دې نه چې دغه کلینیک ورکړي دوی پنس باندې یو څه اندازه عمومي ضعیفي موجوده وي او د پوستکي بعض امتحانات موجود وي، د وینې غوړ لیول به دوی په نسبت باندې پورته شي، دغه ټول هغه څه دي چې دوی په نسبت باندې دغه تبارز کوي. خو مهمه خبره دا ده مری صاحب، کله چې یو څوک په دغه پری ډیابټس کې وي، پری ډیابټس دا معنی چې نه شکر ته تللی وي او نه په نارمل حالت کې وي، نو دوی باید یو څه سره تدابیر ونیسي. تدابیر اول دا ده چې باید روزانه یو ساعت پیاده وګرځي او بل که چیرته وزن ولري وزن باید کم کی او د هغو غذاګرو څخه استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې کم ګلوکوز لري، بعضې دواګانې هم شته چې هغه په وقایوي شکل دغه پری ډیابیټ مریضان ته ورکول کیږي. یو بله آله چې هغه په خپله د شکر مریضان کولی شي چې په خپل کول کې شکر وګوري چې هغه ته ګلوکوز میټر وایي، نو هغه باندې خاص چپونه لري، نو آلنسیټ هم لري په ګوته کې یا مثلا بازو کې یا په ورانه کې هغه شریانی وینه هغه وهي، بیا هغه چپو باندې هغه وینه کې ماشین دی ورکي، ماشین اوتوماتیک د شکر ورته کوي چې ستا شکر په دغه اندازه کې ده. که چیرته شکر د شپېتو او د یو سلو شپېتو په مابین کې وي، د دې ګلوکوز میټر اندازه یا معاینه ډېره دقیقه ده، فکس ده. خو که چیرته تفاوت ولري بیا د لابراتوار سره 40% د دغه معاینات بیا فرق لري.
بله ډاکټر صاحب احمدزی، تاسو خرانه په واچوله په دې لچې اوریدونکو اوریدلې وی، اوریدونکو هم ډیر ټلیفون کوي، د اوریدونکو پوښتنه به هم ورسته واورو. تاسو به ځان سره یادداشت کوي کو کولای شو د څو اوریدونکو غږونه راوخلو، د دوی پوښتنه راوخلو او تاسو بیا هغوی ته ځواب ورکړئ. د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه ده. نن مو د شکر یا ډیابټس یا قند ناروغي ته ځانګړې کړې او نن د نومبر 14 د شکر یا ډیابټس نړیواله ورځ هم ده. یو اوریدونکو دی، مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
کورم ودان، خدای هم خوشاله راز احسان الله خبرې کوم د کونډر کول سوالین.
احسان الله خان، خبرونه ته خراغ لاست، څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب؟
او لاسونه جده سوزي مثال ما ډیر دوی وکړه.
بله مهرباني
ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه کوم چې زما دا بخي او لاسونه سوزي مثال.
ډاکټر صاحب
اوري ما
ستاسو غږ خبريږي ام دا اوس ډاکټر صاحب اوري؟ مهرباني د مور کی پخي او لاسونه مو سوزي نور
او لکه مثال دغه جدا د بدن نو سره لکه نمر تکینه ما بدن نو زر میگی میگی کی ما ډیره دوی وکړه دغه ډاکټران نوې الرجی دا د پلانکې ده دا به دا دغه کنا الرجی به اچي وي کنا دا په خیال لاسونه مې څه یو کوټه ځی مې ده لکه هغه دا بهیره چلور کلان ده هغه دا په خیال لاسونه سوې په خیر تو دیږي چې باج وخت یي باج وخت
ټلیفون مقدا کوي ډاکټر صاحب تاسو کو په پښتنه لری ترې
دغه د پخو د لاسو د سوېدو په څنګ کې خو به تنده نظر ته پیدا کیږي خلو خو به نه وچیږي تش امتیاز خو به زر زر نه ځي
تش امتیاز لکه مثال شین چای چې ډېری اوسکو لږ شنده را باندې زیات زیاپه شي نو بیا لکه دغه ستونزه لرو د تش امتیاز او بل چې دی لکه د خلو داسې بعض وخت کې سره وچیږي بعض وخت نه وچیږي وزن کم باج وقتی کمیگی باج وقتی نکمیگی باج وقتی اولاری لکه تقریبا 55 کلو وزن ما لکه باج وقتی چی ده پزه اولاری 55 باج وقتی چی وزن نگاشی بے لکه چلور 2-5 تراکت داشی
مشکل مو آورد سو احسان خواه من نه یا بل آوردون که ده میره بانی لکم زی آو چه پختانه لاری میره بانی
سلام علیکم
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه لرئ مهرباني
پوښتنه مې دا ده چې
مننه کور ودان اتمن ډاکټر صاحب آواز لږه جړو خو په ماشومانو کې اوه شکر پیدا کیږي نه پیدا کیږي ټیټه کچې څومره ده او لوړې څومره ده مخې تاسو رڼا پیواچول خو بخیر دا پښتنه به هم تاسو ځان سره یاداش کوي او بل اوریدونکو هم دی مهرباني ځان راو پیژن یو لکم زی ازادي لړو ده مهرباني ورور مهرباني
سلامونه نه کیږي دا احترامات تاسو ته وړاندې کوم ساحل احمد مې د ننګرهار ولایت نه
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب احمد زینه څخه پوښتنه لري
د ډاکټر صاحب نه درې پوښتنه لرم دا پوښتنه کې سره نو اوله پوښتنه دا ده چې یو مریض شکر ته لاړ شي دویم ټایپ کې او دا به تک بغیر د کنټرول نه کوم بل لار لري چې تداوی شي یو خو کنټرول چې مطلب دا دوا خوري او کنټرولېږي آیا تداوی لري کنه دویمه پوښتنه مې دا ده د ډاکټر صاحب نه چې هغه کسان چې کم عمر لرونکي مطلب عمر کمی هغه کې دا ټایپ 1 شکل چې دی ډیر عام دی او کله ګام دی په دې ټولنه کې او دریمه پوښتنه مې د ډاکټر صاحب نه دا ده چې په شکر کې د بدن اطراف ولی به هیڅ کیږي دا په کوم شکل په کوم میکانې د باندې دا به هیڅ مان سره دي
مننه کور ودان ډاکټر صاحب خو نه واوریدل شو مننه یو بل اوریدونکو هم د دبم راو اخلو د سره یاداش کې پښتنه مهرباني ځان راو پیژنئ ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهرباني
بلې السلام علیکم د کندر ول تا اوریدونکو ملما ډاکټر صاحب سلامونه وینکو
وعلیکم السلام له ډاکټر صاحب احمد زید داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صاحب نه څه پښتنه لري مهرباني
من نن ډاکټر صاحب د پښتنه د فشار پکله پښتنه کوم مزه و سپنسر مور د تقریبا د 55 کال په شاوخوا کې عمر لري د شپېتو پرې
لکه چې دی اوریدونکو سره زموږ اړیکه پرې شوله د فشار په اړه باندې خیر ډاکټر صاحب د سره یاداش کوي عمومي کوایس چې رڼا پی واچوي وایي چې د 55 کلونو ترمنځ مور ده د فشار ناروغي یا د فشار اغلری ستونزې لري ډاکټر صاحب مهرباني ادامه ورکړئ نور اوریدونکو نه راخلو قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي د ډاکټر صاحب نه هغه پوښتنه چې مطرح شوې وای ورې کې د شې ستاسو ډېری پوښتنې هم ځواب شي مهرباني ډاکټر صاحب
ډیر مننه. اول به دغه اوروش د ننګرهار څخه تماس نیول او دغه درې وړه پوښتنه کړم چې موضوع مطابق به دې باندې برنه وکړو، ان شاء الله به په نورو باندې خبرې کوو. اوله پوښتنه دا و چې چیرته یو څوک دوهم ټایپ شکر ولري نو دوانه بغیر به کنټرولېدلی شي که نه شي کېدلی؟ اصلا خبره دا ده چې د شکر په تداوي کې که اول ټایپ وي او که دوهم ټایپ وي، د هغې دپاره یوه سپایه موجوده ده. سپایه نه دا ده چې تداوی په درېمه کټګوري کې قرار لري د شکر د مریضانو په نسبت باندې. اول او دوهمه کټګوري کې چې د اول کټګوري د شکر د مریضانو په تداوی کې چې د هغه فزیکی فعالیت، نو د شکر مریضان باید روزانه یو ساعت حداقل هغه پیاده وګرځي. دوهمه هغه کټګوري چې د شکر د مریضانو په تداوی کې شامل خبره ده، هغه په خپل پرهیز ده، یعنی ټول هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره ګلوکوز ولري د هغو په مصرف کې باید کموالی راولي. هغه غذاګانې چې په خپل ترکیب کې زیات ګلوکوز لري، هغه وریجه ده، کچالو ده، د غنمو ډوډۍ ده، میوه‌جاتي، کیک او کلچه او بره، دا ټول شیان دي، دا باید کم کړي. او په درېمه کټګوري کې که چیرته په دې باندې دا د شکرې مریضانو اغه شکر اغه اکسپټیبل گلایسیمیک لیول ترانه غي چې اغه نوی او یو سلو ګرته په نهاره باندې او په مړه خټه باندې یو سلو سلو او 200 په مابین کې ده، بیا نو په دریمه مرحله کې دې ته دوا توسي کیږي. نو د دوا په ذریعہ سره باید د اکسپټیبل گلایسیمیک لیول یا ټایټ گلایسیمیک کنټرول باید راشي. که چیرته ترانه شي نو ټول هغه اختلاطات او جنجالونه لکه چې د برنامه په شروع کې مو ته اشاره وکول چې د بدن ټول واړه لوی رګونه خرابوي، عصبي کیبل خرابوي، جلدی سیستم خراب وی، سترګې خرابوي، نو دا ټول جنجالونه به د شکر د وزن رامنځته کېدلی شي. او اکثرا د شکر مریضان چې خپل شکر په داسې ډول سره وساتي چې هغه ډیر ضعیف ساتل وي او شکر همیش دپاره دوامداره پورته وي، نو هغوی بیا په ډیر کم وخت کې خپل ژوند د لاسه ورکوي. او د ژوند د لاسه ورکول اساسي علتونه هم دغه د بردو عدم کفایه ده، یا د زړه حمله ده، یا مغزي سکته ده، یا د سترګو ړندېدل دي، او همدارنګه په نرانو کې د جنسي قوې په کامل ډول سره له منځه تلل دي. نو په همدې اساس باندې همدان ورته توصیه ده که چیرته په فزیکي فعالیت او په پرهیز سره اکسپټیبل لیول ته راغی، ښه خبره ده، کله دغه باید دوا ورسره توصیه شي. او دا یو مزمنه دوامداره ناروغي ده. یو ټایپ د شکر هغه بیا دایمي تداوي کېږي که چیرته یو څوک د زیاتې چاقي د وجې نه شکر ته تللی وي، ځکه زموږ ستاسو په بدن کې چې کله انسولین افرازیږي، د انسولینو د رهنمایي یا د رهبرۍ په خاطر باندې د بدن په مختلفو حجراتو کې آخذې یا ریسپټورونه دي. کله چې یو څوک ډیر چاق شي، دغه د انسولینو آخذې یا ریسپټورونه د شحمو لاندې راځي، نو په بدن کې به په کافي اندازه سر انسولین موجود وي. انسولین به نه پوهېږي چې زما هدف او زما کار په بدن کې څه ده. نو چې کله خپل وزن د لاسه ورکړي، بیرته انسولین د هماغو آخذو سره بند کیږي کی وسیږي، امغه اخیزه د انسولین راهنما کوي چې ستا وظیفه په بدن کې د ګلوکوز میټابولیزم رسول دي. نو چې کله بیا خپل وزن د لاسه ورکی او اغه اخیزه به تبارز وکي، نو بیرته انسولین راځي، ګلوکوز میټابولیزم رسي یا په استقلاب رسي یا په مصرف رسي، بیرته د ګلوکوز ډول په وینه کې نارمل حالت راځي. نو دا بیا د حالت څخه راوځي. که چیرته علت یا کاز امغه چاقي نه وي، نو اغه شکل د شکر بیا نو ټول عمر له دې مریضانو سره موجود، ټول عمر به هم پرهیز کوي، هم فزیکی فعالیت کوي، او هم خپل شکر په تخصصي ډول سره د دوا لاندې راولي تر څو چې د غول جنجالو څخه داخلا شي. دوهم، دغه اول ټایپ شکر مریضان چې دي معمولا د عمر په لحاظ باندې په شپږ کلنۍ او کلنۍ کې رامنځته کیږي، او د همدارنګه د ځواني په اوایلو کې رامنځته کیږي. په اول ټایپ شکر او په دوهم ټایپ شکر په دواړو کې ارثیت ډیر زیات اساسي رول لري. اول ټایپ شکر چې بیا په دوه قسمه ده، یو ته وایي ټایپ 1A، بل ته ټایپ 1B وایي. ټایپ 1A چې دا یو اوټو ایمیون اپاته 50% دغه د اول ټایپ شکر تشکیلوي، او دغه ټایپ B چې ده نو دا بیا 50% د دې اساسي علت وروسته معلوم نه ده. نو په همدې اساس باندې ټول هغه څوک چې هغه ماشومان وي یا ځوانان وي، یو کې اکثرا دغه د اول ټایپ شکر رامنځته کیږي. نو که چیرته د یو چا مور شکر ولري، اول ټایپ شکر ولري، نو پلار شکر ونه لري، نو په ماشومانو کې 3% د دې خطر سره چې اول ټایپ شکر تلاړ شي. او که چیرته د یو چا پلار اول ټایپ شکر ولري او مور شکر ونه لري، خپل منځ کې ودونه سره کړي، نو د ماشومانو په نسبت باندې 4% د دې خطر سره چې هغوی هم ټایپ 1 شکر باندې مصاب دي مبتلا شي. او که چیرته دوه داسې څوک وي چې دوه اول ټایپ شکر ولري، خپل منځ کې ودونه کړی وي دغه د اولادو په منځ کې د 200% نه نیول تر 500% پورې د دې خطر سره چې اولادونه هم په اول ټایم شکر باندې اخته شي. بل درېم پوښتنه دا و چې په دا شکر کې دغه د اتراپی سفلی دغه سوخت میکانیزم شته ده. دغه د شکر د مریضانو په نس باندې چې دغه بدن تر لکه ستنې چوخیږي یا دا چې د مریض تلې ګرمیږي وخیږي او ټول بدن سوځي د دې اصل میکانیزم دا ده چې چیرته په وینه کې په دوامدار ډول سره دغه ګلوکوز لیول یا سویه پورته پاتې شي نو دغه په دوامدار ډول سره په بدن کې د ګلوکوز لیول پورته پاتې کېدل دا په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري یعنی نیورو ټاکسیک افیکټ لري په عصبي کیبلو باندې. نو هغه دا چې دغه د ګلوکوز ظاهري تاثیرات په عصبي کیبلو باندې په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي. همدغه نیوروپاتي ده چې موږ تاسو بدن سوځي یخیږي او ګرمیږي نو همدغه میکانیزم پر اساس باندې چې د ګلوکوز په عصبي کیبلو باندې ظاهري تاثیرات لري او په نتیجه کې نیوروپاتي ورکوي دا بیا مختلف شکلونه لري. ایزولیټډ نیوروپاتي ده، اوټونومیک نیوروپاتي ده، همدغه پولی نیوروپاتي ده یعنی د بدن ټول عصبي کیبل دماغ ونې تر پخو پورې دغه ټول سیستمونه کې چې کومه عصبي رشتې دي که چیرته یو څوک شکر په تخصص او سره تلای نه کی او هغه اکسپټیبل ګلایسیمیک لیول کې ونساتي نو دا غټور متاثر کوي او دا غټور په هضمي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په قلبي سیستم کې بیا خاص مشکلات ورکوي، په پوستکي کې بیا خاص مشکلات ورکوي یعنی دا غټور د مغ عصبي کیبل چې د شکر د وجه نه متاثر کیږي خاص کلینیک او اراز ولایم د دې په نسبت باندې رامنځته کیږي او دا غي میکانیزم ده.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ګومانم چې د ننګرهار نه چې ټلیفون کړی و دا پوښتنه مو ځواب کړلې دي. نور دوه اوریدونکو پوښتنه هم په یو ډول باندې لکه چې بله مهرباني
او بل دغه اسد الله وروشي د کونړ څخه تماس نیولې ولاسونه او پیسې سوځي نور زیاتی نه زیاته تند چې چای ونه شي کې نور مشکل لري. دغه د لاسو د فخو سوخ نه تنها دا چې په شکر کې بلکې ډېری نورې ناروغان چې په هغه کې امرامې زیږي کله چې اوس مثلا یو څوک په وجود کې د ویټامین بي 12 کم بوت رامې شي یا مثلا د پروټینو لایز زیات شي یا مثلا د ویډو غوړ رامې شي بعضې رواني ستونزې هم دي چې کېدل شي خو بیا هم په طبابت کې اصل دا ده چې باید هغه اساسي علت پیدا شي. زما په نظر باندې دغه د اسد الله وروشي د کونړ څخه تماس نیولې ده د لاسو د فخو سوخ د شکر په بیس کې نه ده، ممکن ویټامین بي 12 لیول وګوري یا د وینې غوړ وګوري یا مثلا پروتيني لایز د بدن کې زیات نه وي بعض رواني ستونزې لري دا موږ اواز څخه هم رامنځته کېدل شي. اول د شکر ناروغي اول ټایپ شي کوم ده یا دوهم ټایپ دواړه اول وروشي تماس نیولې وو د دې هغه جګ او ټیټ اندازه شکر درې شکل لري. اول که چیرته یو څوک غواړي چې شکر نه وي نو خپل ځینې چې شکر وګوري که شکر دې نوي څخه ټیټ په نه هره باندې په دې معنی ده چې دا شکر بيخي نارمل حالت کې ده په آینده کې هم شکر ته کاندید نه ده. خو که چیرته په نه هره باندې خپل شکر وګوري شکر دې یو د سلو او د یو سلو 50 په مابین کې وي نو دا په دې معنی ده چې دا نه شکر ته تللی ده نه نارمل حالت کې ده بیا هم هغه پری ډایبټ ورته وایي. خو که چیرته په مړه خېټه باندې شکر وګوري شکر دې سلو سلو ته ټیټ وي دا هم نارمل اندازه ده د څه اندازه ده چې بیا نو دا شکر ته کاندید نه دا شخص او که په مړه خېټه باندې خپل شکر وګوري او شکر یې د 130 او 200 په مابین کې وي یا د 109 په مابین کې وي دا هم پری ډایبټس وایي. یو بل ډیر مهمه معنی د شکر د مریضانو په نسبت باندې هغه ایچ بی ای 1 سی یا ګلایکیټډ هیموګلوبین دی که چیرته ایچ بی ای 1 سی دی او چا د 15.5% څخه کم و دا معنی چې دا شخص ډیر ښه نارمل حالت کې ده. که چیرته ایچ بی ای 1 سی د 15.5 او د 16.4% په مابین کې و دا هم پری ډایبټس ده معنی دا چې نو شکر داخل شوی ده نه په نارمل حالت کې ده. خو که چیرته ایچ بی ای 1 سی یو څوک وګوري د په هرو درې میاشتو کې ځل کتل کیږي او د دې دغه فیصدي 6.5% وي یا د 6.5% څخه زیات وي نو دا په دې معنی ده چې دوه ځله تکرار شي دغه شخص به شکر داخل شوی ده نو شکر داخل شي بیا نو شکر باندې مصاب شو شکر مبتلا شو شکر تشخیص شو نو بیا د شکر پر رابطه باندې ټول تدابیر باید په نظر کې ونیسي تر څو چې شکر له جنجال او د شکر له مشکلاتو څخه وساتي ځان. ابل دغه بل روش د قندهار څخه تماس نیولې و چې مورفي سه 15 کاله عمر لري لوړ فشار لري نوري زه په طبابت کې وزنای مراد چې هغه ته د مرګ له خبر کول شوی د اغل ول فشار ده. د ول فشار بل نوم چې د سایلنت کیلر یا مرګ خاموش ده ټول هغه اوریدونکي چې زما اوسه برنامه اوري په خپل یا دا چې په فامیل کې داسې یو څوک ولري چې اغل ول شکر ولري ول فشار ولري په ډیره بکنه سره نو د فشار په مقابل کې باید ډیر زیات جدي اوسېږي به تفاوت ونه اوسېږي ځکه فشار زموږ ستاسو د بدن څلور ارګانونه د خپل هدف لاندې ګرځي. اول ارګان چې فشار د خپل هدف لاندې ګرځي لکه شکر زړه ده د زړه د حملې سبب کیږي. دوهم ارگان چې د فشار د وجه نه هغه ارگان متاثر کیږي هغه دماغ دی، ځکه د مغزي سکتې سبب کیږي. بیا دا مغزي سکته بیا په دوه قسمه ده، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د وجه نه رګ بندیږي، یا دا چې په داخل دماغ کې به د فشار د شګېدو د وجه نه رګ شتیږي چې اوس اسکیمک سټروک وایي، بلته هیموراجیک سټروک وایي، چې دا دواړه خطرناک دي. او 15% دواړه دغه سکتې مغزي د مرګ سبب کیږي. او که چیرې د 15% مریضان پاتې شي هغه به نو ټول عمر معیوب او محتاج وي، نو یو طرف یې فلج هم وي او خبرې به هم نشي کولی، نو څنګه حالت هم دته پیدا کیږي. ډیر داسې مریضان به مو لیدلي وي. دوهم دریم ارګان چې دغه سترګې دي، فشار چې کله ډیر پورته شي د سترګې ډیر خرابوي، حتی په بعضې حالاتو کې مالیګننت هایپرټینشن هغه د سترګو د ړندېدو سبب کیږي. څلورم ارګان چې خپله فشار یې د هدف لاندې ګرځوي لکه شکر، هغه ګردې دي، نو د ګردو د عدم کفایي یا کرانیک رینل فیلر یا سیاریف سبب کیږي، چې هغه هم بیا اساسي تداوي نه لري. نو دغه اساسي تداوي هم بیا د کډنی ټرانسپلانټیشن ده یا د ګردې پیوند ده. نو په اساس باندې شکر په ټوله دنیا کې لکه فشار هم داسې یو سلسله تدابیر لري. د شکر مریضان باید مالګه کم کړي، ټول عمر دپاره د درد دواګانې د امکان تر حده باید ونه خوري. ټول هغه غوړي چې هغه مشبوع غوړ دي لکه دغه زیر غوړي او کوچه او دغه سپینکای وازګې، د دې په مصرف کې باید تاوخوره د کموالی راولي. مونو انسچوریټډ فات لکه زیتون تیل، د جوارو غوړي، د کنجدو د زغرو غوړي، د دې څخه باید زیاته استفاده وکړي. د سبزي او ترکاري څخه زیاته استفاده وکړي. که چېرته شکر ونه لري، میوجاتو نه زیاته استفاده وکړي. خو منظم ډول سره فزیکی فعالیت وکړي. او د فشار د تداوي په خاطر باندې هم په ټوله دنیا کې شپږ کلاس دواګانې دي. بیا د هر کلاس دوا نظر سن ته، نظر جنس ته، نظر ودې ته چې د فشار په څنګه کوم کوم بل مرض نه لري، بیا هغه د ډاکټر د خوانه په مسلکي او تخصصي ډول سره توصیه کیږي، ورته چایس کیږي. او هغه دواګانې هم باید په منظم ډول سره واخلي. نو که چیرې دغه ټول نقاط په نظر کې ونیسي، ان شاء الله د فشار له ټولو ناخوالو څخه به دوی بیا نو ځان خلاص کړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب احمدزی. په مقدمه کې مو ویل چې نن د نوامبر 14 د شکر یا ډایبټس له نړیوال ورځ سره برابر ده. نړیوال ورځ دا هم ورځ هم 1991 کال کې د دې لپاره ونومول شو چې د شکر ناروغي په ټول نړۍ کې یا ډایبټس ډیره عام شوې و، او د همدې لپاره باید دا ورځ ونومول شو چې د خلکو په خپل او د روغتیا چارواکو روغتیا پالانو پام ورته واړول شي. په افغانستان کې تاسو چې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر یاست، او اوس مو هم ډیر رڼا واچول په ډایبټس یا په شکر ناروغي باندې، موږ داسې کوم شمیرې لرو چې آیا دا ناروغي په خلکو کې زیاته شوې ده په دې وروستیو کې، او که کمه شوې ده، او که زیاته شوې علت څه دی، او که کمه شوې علت څه دی؟
نوري صاحب، بدبختانه موږ تاسو داسې خاص تحقیقاتي سنټر نه لرو، تحقیقاتي مراکز نه لرو. خو دا ناروغي څومره چې د بشریت د ژوند سهولت زیاتېږي، په هماغه اندازه باندې د دې ناروغي هغه ګراه هم پاتې کیږي. د دې ناروغي هغه اساسي علتونه اول چې دا دغه استراحت ده، ځکه موږ تاسو دوه قسمه انرژي لرو په بدن کې. یو هغه انرژي ده چې موږ تاسو په بدن کې د شحمي انساجو په شکل باندې ذخیره کیږي، او دا د شحمیاتو څخه رامنځته کیږي. بل هغه انرژي ده چې د ګلوکوز د وجه نه موږ تاسو اخلو بدن ته، او بدن کې په مصرف رسیږي چې ونه رسیږي، دا هم د شحمي انساجو په شکل ذخیره کیږي. نن سبا خلک ډېر سره طلب شوي دي فزیکی فعالیت نه کوي، ځکه موږ تاسو چې دا ګرځو اصل میکانیزم د شکر مریضانو لپاره چې ډاکټر مریض سوای چې ګرځه، دا ده چې موږ تاسو که ګرځو، که خبرې کوو، که کار کوو، همدغه ګلوکوز مصرف کوي. نو نن سبا خلک چې دي، حتی هغه تلویزیون چې ګلخوي هم ریموټ باندې ګلخوي ورته چکیږي نه، خاص ډیره کمه فاصله ته چیرته مثلا خاجي وي، ختم خیرات وي، چې څه دي هم په موټر کې دي، پیاده نه ګرځي، د قانوني کارونه نه کوي، منظم کلبو ته نه ځي. نو په همدې اساس باندې د دې ګراب نه تنها په افغانستان کې، بلکې په ټوله دنیا کې څومره چې ژوند سهولت زیاتېږي، د دې ناروغي ګراب پورته ځي.
یعنی
هر اندازه سره چیرته،
یعنی ستاسو خبر دا څرګندېږي هغه خلک چې په ښارونو کې ژوند کوي، هغه چې په کلیو او باندو کې په کرنیزو چارو نورو چارو بوخت دي، هغه په منځ کې د شکر ناروغي کم ده نسبت ښاری خلکو ته.
اندازه ټول هغه څوک چې هغه فزیکی فعالیت کې د قانوني کوي کوم بل کار کوي نو هغه ګلوکوز مصرف کوي هغه اکثرا د دزړه په ناروغي باندې د شکرې په ناروغي باندې ډیر زیات ناخت کوي او ټول هغه څوک چې هغه په خروج ځون کوي او یاده چې کپاتره دي هم وي استرا طلب وي کار نه کوي نو هغه د اضافي انرژي نه مصرفوي په همدغه انرژي سره په بدن کې د شکر سبب هم کوي د زړه د امراضو د زړه د رګونو د امراضو سبب هم کوي د وینې غوړ هم رامنځته کوي ټول انرژي نه دي نو په اندي اساس باندې د چیرته یو څو غوړی چې شکر نه رغب باندې مصاب نشي یا د زړه ناروغ باندې مصاب نشي نو هغه باید د ټول نقاط ته چې مخې مو اشاره وکول دا باید په نظر کې ونیسي روزانه باید مخې د شکر تفصیل هم نه وي چې جوړ هم وي باید فزیکی فعالیت ولري هغه غذاګان چې هغه خپل ترکیب کې زیات اندازه سره ګلوکوز نه لري د غوښ مصرف کې کموالی راولي یعنی سبزی او ترکاری باید زیات وکاروي او که چیرته اضافه وزنی ولري چاق وي خپل وزن باید کم کړي ځکه چاقي په تبابت کې د مرز عنوان لاندې مطالعه کیږي چاقي چې د شکر اساسي علت جوړوي چاقي د لوړ فشار اساسي علت جوړوي چاقي د وینې د غوړو رامنځته کېدو اساسي علت جوړیږي چاقي د زړه د رګونو د زړه د حملې او د مغزي سکتې اساسي علت ده نو په همدې اساس باندې بدبختانه زموږ ساسو په ټولنه کې اوس هم اکثرا په افراد کې څوک چې لږ چاق وي هغوی داسې فکر کوي چې زه ښه صحتمند یم تر حال کې چاقي په خپله په تبابت کې مرض ده نو دغه ټول نقاط باید په نظر کې ونیول شي نو ان شاء الله له دغه حالت څخه بیا خلاصیږي او ګرا ته امر کیږي خو زموږ ساسو د خلکو اکثرا دوی پوهاوی ساتي چې ته ده هغوی باید په دې نقاطو باندې پوه شي تر څو چې د دې مهلک او خطرناک وجود کې امراض څخه ځان وساتي.
بله ډاکټر صاحب مننه کور ودان اوریدونکو شته ده اوریدونکو برواخلو څو اوریدونکو د دوی پوښتنه به تاسو د سره یادداشت کړي او بیا به په رڼا واچوي. مهرباني ځان رو پیژنې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. مهرباني.
السلام علیکم محترم نوریا شمیری صاحب کشمیر خان زرملوالیم د خیبر پښتونخوا هری پرنه مېړکه نیولې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته محترم ډاکټر صاحب احمدی ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام سپختنه لری له ډاکټر صاحب نه مهرباني.
پښتنه مله ډاکټر صاحب نه ډیره مهمه پښتنه ده حالن چې ډاکټر صاحب خو د موږ د پښتنو لپاره ماشاءالله دومره ښه بیان یې ورکړ چې پښتنو ته ضرورت هم نشه پیدا خو یو پښتنه کول ډیر ضروري دی بولم هغه دا هر هغه ناروغ چې هغه د شکر او ناروغي ولري او د دارو درملو کې بي غوري وکړي مثلا کله خوړلې دارو کله نه خوړلې دا په ناروغي باندې څومره مثلا په ناروغ باندې څومره مثبت یا منفی اغیزه اچي دا پښتنه ته یو لن جواب راکړي.
مننه زرمالوال صاحب پښتنه یاداشت ولا بل اوریدونکو یې مهرباني ځان راو پیژنې او څه پښتنه لري ډاکټر صاحب نه مهرباني.
نری صاحب مخکمه واړه کاته سوله د غیوم پښتنه وکول هغه د فشار پاک لو مال کله کله فشار پورته کیږي به یو رقم ګولې دې موږ ورته کوو د لوپرین پر امه دي پاکستاني جوړ دي نو دغه ګولې فشار کنټرولې چې دغه ګولې نو کله کله د شو د رپیدا او د بدن د لرزه ده سبس ګلا شکایت کوي نو دغه ګولې چې خوري دغه خو به په انده کوم توان لري دغه ګولې موږ کوو د دغه معلومات په ادراک
ډاکټر صاحب که تاسو کوم پښتنه لري ترې مخکې مورانه واچوله مهرباني.
نه ان شاء الله بس برنامه زره غوښ دې بار مکمل معلومات
مننه کور ودان مصرف مدیر نشي مهرباني غوګورته ونیسي مخکې هم ډاکټر صاحب پیرانه واچوله تاسو پښتنه باندې خو بیا به هم رڼا پی واچوي بل اوریدونکو دې ازادي رادیو ده مهرباني ځان راو پیژنې او له ډاکټر صاحب احمد زینت پښتنه لري مهرباني. ازادي رادیو ده د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د شکر یا د قند یا دیابیتس پر ناروغي باندې خبرې کوو. مهرباني.
سلامونه تکل
سپاس ته د ډاکټر څخه وړاندې کوم. اول خو تکل سپاس نشته زنوری است نوریم زما همکار دی اتمن خبرونه کې به مو مخکې د اوریدلې وي څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب احمد زینه مهرباني.
او بخښه نوري صاحب ما ډاکټر څخه خبره پوښتنه راغله دا ټرام وای دا غاس چې دی وای دا غاند شکر د مثال لپاره مو چې دی راته نوري
پوښتنه مو باندې موزه صحیح پونه شول ما چی شي که یو ځل تکرار کړئ دا خپل پوښتنه دی واتس اپ لاره تماس
نیو موږ ورته وای غاز یا شین غازی په
بله تاسو غاک سم نارضي ک مو پښتنه یو ځل بیا تکرار کړئ. بله ازادي رادیو د بلې لکه چې ډاکټر صاحب سره مو اړیکه پرې شوې
وو په پښتو کې غاز وای یا جن غاز یو درخت ده دا وای چې و پټې را د خلک وای دا شکر ته ګټه کوي
په وکه مې وی ډاکټر صاحب تاسو سره مو اړیکه بیرته ټینګ شو لر دي او ردون کې په پښتنه باندې خو زه پوه نه شولم که تاسو پښتنه لری تاسو
نه نه ما به خو نه وریدل
مهرباني د خپل پښتنه تکرار کړئ ډاکټر صاحب ته بلې تاسو هم رادیو او ریاو هم خبرونه کې مو برخه اخیسته د دوړ نه کې کور ودان مننه قدرمن اوریدونکو کله چې موږ ته ټلیفون کوي نو رادیو مو ګول کړی لطفا چې نور خلک هم تاسو په خبرو باندې پوه شي ان کاس کوي بیرته یو بل اوریدونکو دی مهرباني ځان راو پیژنې او لکم زی مو تماس نیولې
السلام علیکم نوری صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه نیکی وړاندې کوم د مشرقي نتا سرلین کیما زما د ډاکټر صاحب نه د بختنه ده یو څوک په دیابت یا شکر باندې اخته وي او دا د ورځې یو سات یو نیم سات فزیکی فعالیت کوي یا پیاده روی کوي آیا دې لپاره هم دغه پرهیز ضرور ده چې دا قندي او دا بعضې هغه شان چې خواږه ولري هغه نه یعنی دغه پرهیز ضرور ده او بله خبره دا چې دغه اکثره فروټو کې خو دغه ګلوکوز وی نو دا انسان د انسان وجود خو دې ته ضرورت لري دا تر کوم اندازې پورې پریز کی صدا ونه خو هم انسان یعنی تقریبا وجود ضعیف کی یا کوی خو په کوم اندازې باندې وکړي دا غره ته ځواب کی
مننه کور ودان پختنه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب یاداش مو کړل لاتمن
بالکل
مننه کور ودان نور د څو دقیقو لپاره تاسو ټلیفون نه کوي ډاکټر صاحب پختنه یاداش کړی دی او په غو برنا واچوي مهرباني ډاکټر صاحب
نور صاحب ډیر مننه ادا چې زرملوال صاحب د پاکستان د هریپور څخه تماس نیولې وي چې چیرته څوک شکر ولري او دغه د صداوی په مقابل کې بیغوري وکړي څه تاثیرات لري نور صاحب ډیر یو جامع پښتنه کړی دا غواړم چې په دې باندې لږ رڼا واچو ما ټول هغه ورځې چې زموږ تاسو برنامه اوري اول باید په دې باندې باید موږ تاسو پوه شو چې کوم مرزونه ډیر زیات خطرناک او ژوند کې دي که چیرته دغه په مقابل کې موږ به تفاوت یعنی دغه امراض له جمله څخه یو هم دغه شکر ده چې انسان وژني لوړ فشار ده د ګردو ادمي کفایه ده د زړه درغونه امراضي د ټول هغه مرزونه دي چې اکثره حالاتو کې د خاص کلینیکي اراز ولایم نه لري خو که چیرته یو څوک د پخوانه په دې مرز باندې مصاب او اخته وي او مرز تشخیصي د مرز په مقابل کې بیانو باید ډیر زیات د فرض منځ په شکل باندې د مرز تداوی پر اړتیا باندې باید جدي وسیږي که چیرته یو څوک شکر ولري د شکر ناروغي دوا کله خوري کله نه خوري نو دا په دې معنی ده چې خپل د په تدریجي ډول سره خودکشي کوي ځکه د شکر د تداوی په خاطر باندې سپایه موجوده ده چې اول د شکر مریضان باید روزانه بلا ناغه یو ساعت پیاده روي وکړي دوهم ټول هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې کم شکر ولري لکه سبزی او ترکاری د دې څخه زیات استفاده وکړي او هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې په زیات اندازه سره شکر یا ګلوکوز لري دغه په مصرف کې کموالی راولي تبابت کې مطلق پرېز نشته چې یو څوک ډاکټر مریض ته وایي ته شکر لري ته ورېجه مخوره ته میوه مخوره بلکې کمیسته ځکه دومره اندازه سره باید وخوري چې په شکر باندې تاثیر ونه کړي او دغه موادو کمبود په وجود کې رامنځته شي که چیرته د شکر دی وجنه هغه غذاګانې په خپل ترکیب کې ګلوکوز لري هغه په ځان باندې په مطلق ډول سره ودروي نو د شکر په څنګه د مغو موادو د کمبود دی وجنه بل مرز رامنځته کیږي درېمه دوا ده دوا باید د شکر مریضان باید په تخصصي ډول سره واخلي ځکه د شکر دواګانې چې د هر شپږاته کلاس د دواګانې لري نو د هر کلاس په هر کلاس کې مختلفې دواګانې دي او د هر کلاس د دوا میکانیزم معلوم ده که چیرته یو څوک د شکر په څنګه کې د ګردی تکلیف ولري ځکه شکر ګرده خرابوي یا دا چې د شکر دی وجه نه د لوړ فشار دی وجه نه یا د بل شي دی وجه نه ګرده خرابوي نو الته معلومه ده چې د شکر د کنټرول لپاره کومه دوا ورکول کیږي چې شکر کنټرول شي ګرده هم خراب نه شي یا دا چې د زړه په شکر په څنګه کې د زړه مشکل ولري یا دا چې کوم بل مشکل ولري نو د هر دوا هغه استعمال مورد استعمال او مزاد استتباب دا به ډاکټر ته معلومي میکانیزم وته معلومي د دوا اوارز جانبي وته معلومي تر څو شي دغه مریض د ډاکټر د تداوی نه وروسته بهبودی ترلاسه کی. په ټوله دنیا کې خو ډاکټر هغه ډاکټر ده چې کوم مریض ته फायदा ونه رسي کی تاوان ونه رسي. لدینه خو ډاکټر په ټوله دنیا کې نشي کېدلی. نو پاندې اساس باندې دوا باید په تخصصي ډول سره واخلي. دواګانې معلومې دي، امغه دوا واخلي، د دوا مقدار معلوم ده، که چیرته په یو دوا باندې دي هغه شکر هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته یا ټایټ ګلایسیمیک کنټرول ته رانه شي، نو بیا دغه دوا سره د کوم بل کلاس دوا باید یو ځای شي. نو پاندې اساس باندې د شکر په ځان کې که چیرته کوم بل مرض وي، باید امغه دوا چې د شکر مریض ته توصیه کیږي، ډاکټر باید پوه شي چې په دا بل مرض باندې دغه دوا کوم تاثیر کوي، مثبت تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي، آیا ورکول کیږي، نه ورکول کیږي، یعنی په ینه باندې څه تاثیر کوي، په زړه څه تاثیر کوي، دا ټول شیان باید په نظر کې ونیسي. او باید په دوا کې په هیڅ وجه باید کمبوت رانه ولي او نه پکې وقفه راولي. که چیرته وقفه پکې راوستله او یو ځل د شکر د وجه نه په بدن کې کوم اختلاط یا جنجال راغی، دغه تداوی بیا ډیره مشکله کیږي. بل دا بل روش بیا تماس نیول د قندهار نه چې مورکې فشار لري او لوپرین په نوم باندې ګولۍ خوري. لوپرین چې دی دا لوپرین او اسکارډ دا اسپرین دی، د دې اصلا دا وینه نری کوي. ټول هغه مریضان چې هغه شکر ولري، ټول هغه مریضان چې هغه دی وینه غوړ ولري، ټول هغه مریضان چې هغه لوړ فشار ولري، نو دی غوي په نس باندې دغه د مغزي سکتې او د زړه د حملې ریسک یا خطر ډیر زیات وي. نو دی مریضانو ته د امغه د فشار د دوا په څنګ کې دا دغه د لوپرین ورکول یا د وینه د غوړ دوا توسه کول د لاسونو نیول تر 15% پورې هغه مرګومیر په سړي راکموي. نو دا دوا اصلا د فشار دوا نه ده، بلکې وینه نری کوي. مریض هغه د فشار د اختلالاتو څخه چې هغه د مغزي سکته ده، د زړه حمله ده، په هغه کې فوق العاده کموالی راولي او حتی د مریض تر 15% پورې د مرګومیر خطر د په نسبت باندې لمنځه وړي. او بل د هبل روشه د مشرقي څخه تماس نیولی وو چې یو څوک که شکر ولري او روزانه یو نه تر یو نیم ساعته پیاده روي وکړي او بیا نو پرهیز څه ضرورت نشته، که چیرته په فزیکی فعالیت باندې دای وکولای شي چې خپل شکر هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راولي او لګ لګ سپریز هم سره وکی، نو بیا دې ته ضرورت نشته. خو که چیرته موږ تاسو خدای سي کار نسو کولای چې په منظم ډول سره شکر هغه اکسیپټیبل ګلایسیمیک لیول ته راولو، ځکه نو دا اکسیپټیبل لیول د نوی او د یو سره ډیر څه په مابین کې ده. زموږ تاسو اکثرا هیوادوال چې شکر باندې اختوي، شکر یو نیم سل 200 کې وي، دوی هیڅ د شکر په مقابل کې هیڅ پروا نه لري او اکثرا بې تفاوت وي. نو په همدې اساس باندې که چیرته کولای شي چې نارمل رنج ته راولي، نو بیا په څنګه پریز هم سره وکی او د شکر باندې د واګانې دي چې هغه میکانیزم دا ده چې په هیڅ وجه باندې لا اتیا وسخه شکر نشي کمولای، نو هغه دوام چې سره وخوري بیا نو هیڅ نو خطر یا مشکل ته نشته. خو که چیرته دا داسې نشي کولای، نو بیا دغه درې وړ صفایه باید په نظر کې ونیسي. او بل دا کوم میوجات چې موږ تاسو خروج او خوږی دي، ټول هغه میوه چې موږ تاسو خرو او خوږی دي، دا نه تنها دا چې ګلوکوز لري بلکې نور قندیات هم شته چې هغه له ګلوکوز څخه ډیر زیات خوند لري، لکه ګلکتوز، مالټوز، منوز. هر هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې ګلکتوز، مالټوز او منوز ولري، هغه موږ تاسو په شکر باندې دومره زیات تاثیر نه کوي. په نور دنیا کې د شکر د مریضانو لپاره کیکم ستا، کلچین ستا، بورام ستا، وریجن ستا، په هغه کې ګلوکوز نه وي، دغه په ترکیب کې نور قندیات وي چې هغه ګلکتوز او مالټوز او منوز دا هغه شکر باندې تاثیر نکوي. یو څه اندازه دی ویني د غوړو لیول پورته بیاي، نو په همدې اساس باندې بیا هم ورته وایم
ډاکټر صدق کوم همدغه میوه چې تاسو یادونه وکړه، منتوز او ګلوکوز
مالټوز منوز،
دا کوم میوه ده چې مثلا دا اوس اوریدونکو خلک اوریدونکو اوري چې هغه وخوري؟
نوري صاحب موږ تاسو څلور پنځه قسمه قندیات لرو. قندونه ګلوکوز هم قنده، مالټوز هم قنده، ګلکتوز هم قنده، زایلوز هم قنده، دا ټول خواږه شیان دي. د شکر د مریض میکانیزم دا ده چې په وینه کې د ګلوکوز لیول پورته شي. که چیرته په بدن کې ګلکتوز یا مثلا مالټوز او منوز وي، هغه شکر سره کوم کار نه لري. اکثرا د شکر مریضان د میوې په لحاظ باندې چخوري، هغوی باید مڼه وخوري. مڼه چې ده دا په خپل د شکر مریض روزانه د څخه استفاده کولای شي، نو د کیوي څخه استفاده کولای شي، په کوم اندازه سره د مالټي څخه استفاده کولای شي، د انار څخه استفاده کولای شي، او هغه میوه چې هغه په خپل ترکیب کې په فوق العاده ډول سره په زیات اندازه سره ګلوکوز لري، دغه په مصرف کې باید فوق العاده کموالی راولي. هغه انګور ده، انګور نه خوړلای د شکر مریض، انګور ګلوکوز لري،
بله
عام ګلوکوز لري، کیله ګلوکوز لري، او خرما دغه څلور شیان باید شکر مریضان و نه خوري د کی مصرف را نه ولي نو دا فوق العاده شکر پورته بیای او دغه نور میوي به شکر باندې دومره تاثیرات نه لري.
کور ودان ډاکټر صدیق پرونی ورسته برخه ته نږدې شوی او تاسو ډیره ښه رڼا پیوچوله او سپارښتنه مو څه ده د افغانستان دغه وضعیت په پام سره د شکرې ناروغي په ارتباط باندې مو لاغه چې ارسی د انتقالیږي ل مایندو پلرونو او هغه چې نه ده ډیر له خوړو سره تړلی او په افغانستان کې هم غوړ ډیر خوړل کیږي ډیر خلک فعالیت هم نه کوي په خارونو کې چې اوسي دغه اوسنی وضعیت په پام سره چې ډیر خلک د ورځې دوه وخته ډوډۍ په مشکل پیدا کوي د خوړو دغه کموالی ته په پام سره آیا دا به په دې باندې اغیز وکړي چې ډیر کم خلک په شکرې ناروغي باندې اخته شي خلک چې وږي دي نن ورځ او ډوډۍ نه لري؟
نوري صاحب دا بالکل فوق العاده په دې ناروغي باندې دې ناروغي ګراف کموي ځکه د شکر د ناروغي چیرته یو څو غوړي شکرې ناروغي ته لاړ نه شي اول نو باید د خوراک اسراف کموالی راولي خو بدبختانه زموږ ساسو د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده نو اکثرا وسته ډوډۍ موډۍ د شان په ښه شکل سره دوی ته نه پیدا کیږي خصوصا هغه څه چې هغه زموږ ساسو په بدن کې د ګلوکوز دیول پورته بیایي نو هغه کوریږي وی کړه مثلا د کچالو وی د شان قیمت دي سبزی او ترکاری ارزانه ده سبزی ترکاری شکر د لپاره تداوی ده او بل زما ټول هغه ورځو چې زموږ ساسو برنامه وري او کغوال شکر ته لاړ نشي دغه څو نقاط دوی ته وایم باید دا ټول عمر د پر عملی کې ان شاء الله دوی به شکر ته هیڅ کلم نه داخليږي اول روزانه باید یو سات پیاده وګرځي دوهم که چیرته اضافه وزنی ولري د بی ام آی پر اساس باندې اور ویټري یا مثلا چاقي ته داخل سی وي خپل وزن باید کم کی ځکه وزن په خپل د شکر د ناروغي یو اساسي علت جوړوي نه تنها د شکر د ناروغي بلکې اندور ناروغان هم چې مخکې مرتي اشاره وکوله دغه ناروغان اساسي علت هم تشکیلوي او بل خوراک باید ډیر زیات هغه غذاګانې چې هغه خپل ترکیب کې ډیر خواږه شیان ولري ګلوکوز ولري لکه وریجه او دا 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 کچالو د خام د غنمو ډوډۍ د دې مصرف کې کموالی راولي او برعکس باید سبزی او ترکاری په دې کې باید زیاتوالی راولي بعض دوايان دي چې هغه دوايان باید دوی باید هغه منظم دا سره واخلي که چیرته دوی په پری ډیابټس کې وي چې د بایګونات کلاس دواګانې وای نو هغه هم دغه د جګر هپاتیت ګلوکوز اوټپوت چې لېنې څخه د وینې ته دغه کې داخليږي دا دغه پروسه دغه میکانیزم نه هکوي او په نتیجه کې په وینې کې د ګلوکوز کمیږي شکر ته نه داخليږي که چیرته دغه نقاط مو تاسو په نظر کې ونیسو ان شاء الله هیڅ کله هم شکر داخله نه او که شکر ته لاړ شو نو باید شکر په مقابل کې ډیر زیات جدي ووسی کو بے پروايي ونه کو بے پروايي زمونږ په مرګ باندې تمامېږي نو ان شاء الله باید په دې باندې پوه شو شکر ناروغي ته باید په جدي ډول سره توجه وکړو.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فضل احمد زئی چې نن د شکر یا دیابټس پر موضوع مو د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ په خبرونه کې برخه واخیسته. دا خبرونه هم دومره وزن ریاس نوري او زما تخنیکی همکار طاهر روشان له تاسو اجازه غواړو.
دومره زر پس باندې غصه شولې ولې پکتول ما خفا شولې دومره زر پس باندې غصه شولې دومره زر پس باندې غصه شولې تیر پسلی بیارا تلا سون شلے پسلے پیارا تلا سور شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصا شلے تچھی لخندانا تکشنا شلے دمر زر پسوان دے غصا شلے دمر زر پسوان دے غصا شلے.